غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې د بادغیس ولایت د بالامرغا په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ له شپږ ورځو راهیسې په جنګ کې د 150 څخه زیات کسان وژل شوي دي. افغان ځواکونو د سیمې د کنټرول لپاره په وسلوالو طالبانو مسلسل بریدونه کړي چې د ائتلافي ځواکونو جنګي الوتکو مرسته هم ورسره ده. چارواکو ویل دي چې افغان ځواکونو تر اوسه د 30 څخه زیات وسلوال طالبان وژلي، لسګونه نور زخمیان کړي دي. په درنو وسلو سنبال وسلوالو طالبانو د تیرې پنجشنبې په ورځ په بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او د پولیسو قرارګاه په ګډون بندیخانه او د ښار ځینې مهمې برخې ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د دې پیښو وروسته افغان پوځ او ائتلافي ځواکونو جنګي الوتکو د طالبانو په مرکزونو مسلسل بریدونه کوي او په دې جنګونو کې په تیرو دوو ورځو کې 12 افغان سرتېري وژل شوي دي او 14 زخمي شوي دي. بلې خوا وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د بالامرغاب په ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولي. په افغانستان کې د امریکا درې سرتېري او یو قراردادي د سړک د غاړې په یو چاودنه کې د دوشنبې په ورځ وژل شوی دي. د امریکا پوځ ویلي دي چې دغه چاودنه د بګرام هوایي ډګر ته نږدې شوې ده. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې دغه چاودنه کې درې سرتېري زخمي شوي هم دي او د درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دي. د امریکا متحده ایالاتو یو فدرالي قاضي د جمهور رئیس ترامپ د ادارې هغه پالیسي رد کړې ده چې په ناغوښتونکو ته ویل دي چې یا خو مکسیکو ته بیرته ولاړ سي او یا هلته پاتې سي تر څو چې د هغوی په اریزو غور کیږي. د امریکا دغه قاضي چې ریچرډ سیبورګ نومیږي یو ورځ وروسته دغه امر کړی دی چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن د سپین ماڼۍ لخوا د فشار او د امریکا په جنوبي سرحد کې د مهاجرینو د وضعیت له کبله له خپلې دندې استعفا کړي. جمهور رئیس ترامپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې له میرمن نیلسن سره تر لیدنې وروسته د هغې استعفا منلې ده. د سپینې ماڼۍ یوه سرچینه وایي چې ښاغلی ټرمپ څو ځلې په میرمن نیلسن په غوسه شوی وو چې امریکا ته د راغوښتونکو مهاجرونو په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. ملګرو ملتونو د لیبیا د پایتخت ترابلس نه د ملکي خلکو د ژر رایستلو لپاره د دوو ساعتونو بیړنۍ اوربند غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د لیبیا صدر اعظم فیاض سراج چې ملګري ملتونو ملاتړ کوي وایي دا بریدونه د کودتا معنا لري. حکومتي قواوی په ضد مقاومت کوي. ملګرو ملتونو په دواړو خواوو غږ کړی چې د اوربند احترام وکړي. له 2011 کال راهیسې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر قذافي وژل شوی، لیبیا له کنټروله وتلې ده. یو شمېر عرب هیوادونه هم هڅه کوي چې په لیبیا کې ثبات ټینګ کړي. د دغه تشدد د زیاتېدو له کبله امریکا د ټریپولي نه د خپلو عسکرو یوه وړه قطعه ایستلې ده. د افریقا دپاره د امریکا د قومندانۍ قومندان وایي چې په لیبیا کې د تشنج د زیاتېدو له کبله امنیت په خرابېدو دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویل دی چې دغه سازمان داسې ویر لري چې لسګونه روهنګیایي مسلمانان تېره اونۍ د هلیکاپټر په یو برید کې وژل شوي دي. په دغه پیښه کې لومړی د مړو شمېر وته نه ښودل شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان دی رویندا شمشداسانی په جنیوا کې ویل موږ داسې رپورټونه ترلاسه کوو چې د مړو شمېر کېدای شي زیات وي. موږ داسې ناتایید سوي رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې وایي دغه شمېر 13 تنو پورې رسیږي. د بویټنګ په کلی کې کلیوال وایي چې یو پوځي هلیکاپټر د روهنګیایي مسلمانانو په ډلې هغه وخت برید وکړ چې هغوی په ځنګل کې لرګي راټولول. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران سپایي پاسداران انقلاب اسلامي سازمان په رسمي توګه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو دغه اقدام په خبرګون د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې د سپایي پاسداران په حق له د امریکا پریکړه د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده او دا یو غیر قانوني اقدام دی. سپایي پاسداران انقلاب په رسمي ډول دغه هیواد د پوځ برخه ده چې جوړښت یې په 1990 کال کې د ایران سپریم مشر آیت الله خامنی په امر سوی وو. سپایي پاسداران 125,000 سرتیری لري چې پکې ځمکني او هوایی او سمندري قواوې شامل دي. ایران سمدستي ویل دي چې ورته ځوابي اقدام به وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ورکړی دی چې ښځې د نارینه په پرتله په اوس ډول 15 کاله زیات ژوند کوي. په دې راپورټ کې راغلی دی چې د انسانانو د مړینې د 40 اصلي لاملونو څخه په 30 لاملونو کې د نارینه د عمر او ست شوزو په پرتله چټ دی. دا و خبرونه تاسو د امریکا جګ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنو اوردونکو خبرونه مو اوریدل. اوس د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه. لومړی رپورټ د سولې د ډلې په اړه دی. سیاسي ډلې د افغان حکومت لخوا د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا د جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې د سولې لپاره د مذاکراتي ټیم د جوړېدو په اړه له حکومت سره خبرې اترې کوي. د دغې شورا ویان ویلي دي چې راتلونکي چهارشنبه به د مذاکراتو پلاوی د قطر په ناسته کې د ګډونوالو لیست او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت سرې کرښې اعلان کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا به چې پرون یې پارک لومړۍ ناسته کړې وه تر دوو ورځو پورې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره پلاوی د قطر په غونډه کې د برخه اخیستونکو لیست او نور معلومات په ډاګه کړي، سیاسي ډلې د حکومت دغه ګام هرکلی کوي. د روغې جوړې رهبری شورا ناسته د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ او د یو شمېر سیاسي او جهادي رهبرانو په ګډون جوړه شوې وه.
موږ د دې قدم چې دوی د سولې د اجماع په لاره کې اخستې دی موږ د دې هرکلی کوو، خو دا ګام تر اوسه پورې هم کافي نه دی. حکومت ډیر زیات نور فرصتونه لري چې له هغې څخه باید استفاده وکوي. د دې تر څنګ د مذاکراتي ټیم د اعضاو د تشکیل موضوع ده چې په دې رابطه باندې له حکومت سره زموږ د ټیم او د نورو سیاسیونو خبرې او مذاکرات روان دي. توقع دا ده چې موږ له دوی سره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو.
افغان ښځینه سیاستوال هم د روغې جوړې د رهبری شورا د جوړېدا هرکلی کوي، خو ټینګار کوي چې په دغه شورا او د حکومت په مذاکراتي پلاوي کې باید ښځو ته سمبولیک نه بلکې اغیزناک ونډه وخت ورکول سي.
افغان ښځې غږم پورته کی په مسایلو باندې خبرې وکړي، هغه اندېښنې سي افغان ښځې لري وکړی شي لري شي او همدارنګه کوم وړاندیزونه چې لري په پوره جرات باندې په د مذاکراتو کې د پلاوي سره شریک کړي تر څو پورې موږ وکړای شو په اصطلاح یو ډېر عادلانه نمایندګي ولرو. هر څومره چې زموږ تعداد کمې زه فکر کوم دا به زموږ رول رو په رو به سمبولیک کیږي او زموږ آواز به نه پورته کیږي.
خو طالبانو ویلي چې د قطر په ناسته کې چې ټاکل شوی د رواني میاشتې په نیمایي کې جوړ سي مذاکرات نه بلکې نظریات او تګلارې بیانېږي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي که حکومتي استازي برخه اخلي نو ګډون به شخصي وي او شخصي نظر به وړاندې کوي.
دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو لخوا په لوړه کچه چې هغه د رهبری شورا غړي دي او تیر ځل شپاړس ورځو کې له امریکا سره په خبرو کې شتون درلود، هغوی به په بین الافغاني مذاکراتو کې هم ګډون وکړي. دا هغه څه دي چې پرېکړه ته رسېدلی سي او د افغانانو سره په ځینو مسایلو کې چې اندېښنې ورته دي هغوی ته جواب قناعت بخښ ورکولی سي.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د نوي خوځښت په اړه خوشبیندي او وایي چې له ولسمشر غني سره یې په دې اړه مهمې خبرې کړي. ښاغلی خلیلزاد وایي چې اوس د افغانانو په ګډ کار کې چټکتیا راغلی او نارینه ښځې ځوانان او تنکي زلمیان به د دوحې په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15.
د سولې د ولسی حرکت د افغانستان د بیا پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د سولې د ولسی حرکت د مشر شاغلی اقبال خیبر سره مرکه کړې ده.
تاسو له زلمی خلیلزاد سره ولیدل، د سولې په برخه کې د خلیلزاد هڅې څومره ګټورې دي او تاسو یې قانع کړل کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صدری خلیلزاد سره خبرې وکړلې، دا وزیده تر اوسه د شناختو ناشناخت خبره به لري او خبرې روانې دي د دواړو لورو ترمنځ او هغه بحثونه چې رامنځته شول زموږ او د دوی ترمنځ داسې خبرې وشولې نو ټولې هڅې دي او ټول کوششونه دي. تر اوسه لا سړی باور ته نه شي رسېدلی، باور ته به هغه وخت سړی رسېږي چې یو لوی ګام واخیستل شي. خو دا هڅې چې د امریکا د مخېرتون لوري پیل شوي دي د ستاینې وړ دي او د تایید وړ دي، نو ځکه په همدې اعتبار ناسته هم ورسره وسوله. د دوی هغه رپورټ واورېدل شو چې په تیرو پنځو شپږو میاشتو کې د طالبانو سره افغان دولتو سیمهییزو هیوادونو سره ناسته پاتې.
تاسو مخکې له طالبانو غوښتي وو چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، ټاکل شوی چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات وشي، له جوړېدونکو غونډې ملاتړ کوي که او کله هم په خپل هغه پخواني دریځ باندې ولاړ استئ؟
د ټولو غونډو د افغانستان د سولې په اتفاقي ملاقات کو او اوس شادلي خلیلزاد محمد داباس و چې تاسو به راوړی بین الافغانی کې چې دواړه لوري په ګډه سره شینی او دا مسله حل شي او در امتیازګیری او دیو د لوبه سولې او د سولې پر بحثونو په مذاکراتو دا باید پای ته ورسیږي او طالبانو سره باید په دې ارتباط بحث جدي وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کندهار کې د شزینه فعالانو او د مدني ټولنې لغړو سره په لیدنه کې وویل چې ملګرو ملتونو د افغان حکومت په ملکیت د سولې د خبرو او پکښې د شزو د فعالې ونډې ملاتړ کوي. د غرض د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیسی سیمه سمر وویل چې د جنوبي ولایتونو په سطح د شزو ګډون شته چې د سولې په خبرو کې به ځانګړی اغیز ولري.
دلته د افغان سولې په مذاکراتو کې د شزو پر ونډه او د هغوی پر اغیز کندهار کې د مدني ټولنې لغړو او شزینه فعالانو سره بحث تر سره شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ممات وایي چې د سولې په بهیر کې د شزو فعال حضور د سولې مذاکرات بریالیتوب ته رسوي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. امامات وویل چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د خپل غړیتوب راهیسي د ښځو د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو 909 اصولنامې او قوانین امضا کړي دي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه ډیره مهمه ده. لومړی ځکه چې نیمایي نفوس ښځې دي، دوهم مونږ تجربه لرو هر کله چې ښځو په خبرو کې برخه اخیستې وي هغه موافقه پایداره وي او له ښځو پرته موافقه دومره پایداره نه وي.
د کندهار ښځینه پالانو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي او د سولې په خبرو پلان جوړونه او د هغه په عملي کولو کې د ښځو د حقيقي وانډې غوښتنه وکړه.
افغانستان د لور په هڅه باید د سولې په هر باندې کې د افغانستان ځوانان هلته شامل وي، خصوصا خويندې باید هلته زیات حضور ولري، ځکه خويندې قرباني ورکړي لکه څنګه چې موږ ورونه وژل شوي دي، له هغه څخه مایوس شوي دي، د مشکلات سره مخ شوي دي. خويندې مو لحظه په لحظه د مشکلات سره مخ دي، تعلیم یې په مشکلات سره دی، د کور په مشکل راوتلي دي، په ټولنه کې د مشکلات سره مخ شوي دي. اما اوس یې یو ځای ته رسیدلي نه باید د چا د غوښتنو لپاره قرباني شي. موږ نه پوهېږو چې مخالفین یوازې طالبان نه دي، بیل د لیکلسته چې افغانستان کې نو باندې چې سوال راځي پر هغه باندې به دا د بمباریو اډیزاتي وي. په دې چې په بمباریو کې یو واځي مخالفین نه منځ نه دي، کوچنیان شته بسټه مینونه نه منځ نه دي.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس ډاکټر سیما سمر وایي چې د جنوب د ولایتونو په ساته شزینه کډرونه موجود دي او د لوړو مسولیتونو د ترسره کېدو توان لري. دی وویل چې د جنوبي ولایتونو میرمنې د سولې په بهیر کې او د منازعاتو د حل په برخه کې د کارکولو ځانګړې لیوالتیا لري. دی وویل چې افغان میرمنې هر اړخیزه سوله غواړي او یوازې لنډمهاله سیاسي قرارداد نه غواړي.
جای بسیار خوشبختی است که زنها واقف بودن به قضیه و ادعای اشتراک 50% زنها را در پروسه صلح افغانستان میخواهد و اگر زنها اشتراک نداشته باشه پروسه صلح نامکمل است.
تر کندهار یو ورځ مخکې د هلمند ولایت له شزینه پالانو او د مدني ټولنې لغړو سره هم یادو مسولینو ورته غونډه درلوده. د هلمند شزینه پالانو هم پر دې ټینګار درلوده چې د سولې په خبرو کې دي د تیرو کلونو لاسته راوړنې او نسبی ازادۍ وساتل سي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په دغه اونۍ کې په واشنگټن کې د روسیې د پلټونو په اړه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د رپورټ د خپرېدو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مالیاتو فورمو ته د کانګرس د غړو د لاسرسي پر سر سخت ناندرې وسی. د امریکا ژه خبريال مایکل بون په دې اړه رپورت لري.
تم کیږي چې لوی څارنوال با بار د مولر رپورت خپور کړي، خو ګرچمیر حساسې برخې به یې حذف کړي. بار ویلي چې دغه رپورت په 2018 کې د مسکو او د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ کوم جوړ جاړی نه دی موندلی او جمهور رئیس لا قانون څخه سر نه دی غړولی، خو دیموکراتان قناعت نه لري.
What we're talking about here
زموږ لپاره د رونټیا موضوع مهمه ده. راځي یقیني کړو چې د اساسي اسناد او استخباراتو په شمول د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وړاندې شي، او بیا یقیني کړو چې د امریکا خلک ژر تر ژره دغه راپور وګوري.
دغه اورته هغه رپورټونو لالمن وهلې ده چې وای د مولر د ټیم د غړو په باور بار هغه زیان رسوونکي معلومات د پامه غورځولې دي چې دغه پلټنو د ټرمپ د داخلي کړۍ په اړه راپور کړی دي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې رپورټ دې خپور شي، خو دا کار د لوی څارنوال څخه پرته د ولسمشر په شمول په هیچا پورې اړه نه لري. په عین حال کې دا کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي غواړي پوه شي چې هغه کوم عوامل وو چې د ټرمپ د کمپاین د پلټلو د هغې پروسې سبب شول چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په دوره کې پیل شوې وه.
What we also need to know is
مونږ همدارس باید پوه شو چې دغه موضوع څرنګه راپورته شو. زه فکر کوم مهمه ده چې مونږ دغه هیواد یو داسې بڼه ورنکړو چې پکې په قدرت کې ګوند د بل ولسمشر د پلټنو لپاره د دولت له دستګاه څخه استفاده وکړي.
خو په ورته وخت کې دا سازو د مجلس دیموکراتان د ټرمپ د ماریو د ورکولو حساب غواړي.
کله چې مونږ یو داس ولسمشر ولرو چې نه یوازې خوراشتمن دی بلکې د خپل شتمنۍ د کنټرولولو لپاره یې یو غیر عادي پریکړه کړې ده، نو دغه پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د جمهور رئیس شخصي مالی ګټې به د هغه پر پریکړې اغیز نه وي کړې؟
ښاغلی ټرمپ په اوسه سر کې لومړی جمهور رئیس دی چې د خپلو ماریو د فرمول خپرولو یې انکار کړی دی. جمهوري غوښتونکي وایي ټرمپ قانونن اړ نه دی چې دغه کار وکړي، او پر دیموکراتانو تور لګوي چې سیاسي انګیزې لري.
دا د هغه سخت ناخوښۍ له امله راپورته شوې ده چې دیموکراتان یې د دغه ولسمشر په اړه لري. دا په 2018 کال کې د هغو ټاکنو د بایللو له امله راپورته شوې ده چې هغوی یې په اسانه د ګټلو په فکر کې وو. هغوی غواړي چې د یو شي د موندلو لپاره خپلې ټولې منابع وکاروي او دغه ولسمشر راوپرځوي.
د دې احتمال شته چې د اسنادو د خپرولو پر سر دواړه جګړې محکمې ته ولاړې او ښایي سترې محکمې ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اسرائیل خلک به نن د سه‌شنبه په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ سي چې د اسرائیل محافظه کار صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د صدارت د دفتر پخوانی رئیس ترای ورکړي. په دغه انتخاباتو کې له یوه کاندید هم تمنه کیږي چې اکثریت رای وګټي او باید ائتلافي حکومت جوړ کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شین او سپین ګوند کاندید بنی ګیټس په انتخاباتي غونډه کې ډاډه ښکاري چې بریالی به شي.
مانیت کړي چې په بیت المقدس کې وو وسیګم او به ګوري.
د ګینز ملاتړي د بریا لپاره خوشبین دي، خو نظر پوښتنې ښایي چې د هغه ګوند بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند سره مساوي روان دی. نتنیاهو په دې کمپاین کې وی چې ډیره تجربه او د نړۍ د مشرانو په تیره د ولسمشر ډونالد ترامپ سره نږدې اړیکې لري.
اسرائیل نیکمرغه دی چې په سپینه ماڼۍ کې ډیر دوستان لري، خو هیڅکله یې تر تا ښه ملګری نه درلود.
نتنیاهو سپینې ماڼۍ ته په روسي سفر کې د ایران سره د اټومي موافقې څخه د وتلو پریکړه وستایله. د جروسلم پوست لیکوال گیرشون بیسکن وایي پخوا به د اسرائیلو په انتخاباتو کې د فلسطینیانو سره د سولې موضوع مهم وه، خو دا ځل داسې نه ده.
زه فکر کوم موږ باید درک کړو چې له ډېرو کلونو راهیسې د سولې بحث نشته. لا 2009 کال نه راپدې خوا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ هیڅ د سولې خبرې اترې نه دي شوې، او د اسرائیل لخوا د سولې مسله له اجنډا وتلې ده. اسرائیلیانو ته ویل شوي چې په فلسطیني اړخ کې د سولې شریک نشته، او ځکه دا نوره یوه مسله نه ده.
فلسطیني نظر پوښتونکي خلیل شکاکی په وینا فلسطینیان له دې انتخاباتو څخه هیڅ تمه نه لري.
نو له یوې خوا د بدلون لپاره یوه مړاوي هیله شته، خو تر یو حده اکثره فلسطینیان داسې فکر کوي چې په پای کې به هیڅ شی بدل نه شي. فرق نه کوي چې کاندید خي اړخه یا کیڼ اړخه او یا میانه راو دي.
که زه هم چې ګینز د اسرائیلو په انتخاباتو کې ملاتړ ترلاسه کړی، خو د ورځپاڼې د ایډیټر ډیوید هورو ویتس په وینا دا د ګټلو لپاره کافي نه ده.
خلک فکر کوي چې کله بل ګوند څخه دي ډېرې څوکۍ وګټلې نو ته به انتخابات وګټې، خو په اسرائیل کې داسې نه ده، ځکه دلته د څو ګوندونو ائتلاف دی
او له همدې کبله داسې نبرخي چې د کینز او لا پدغون د شین او سپید ائتلاف بو دغه انتخابات وګټي.
د نتنیاهو د کمپاین هدف د عام خلکو قانع کول دي چې واضح هغه د اسرائیل د رهبرۍ لپاره سیاسي تجربه او قوت لري، ځکه دولس کاله یې دا کار کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د استرالیا د استخباراتو مشر چې ډیر کم په عام نظر کې تبصره کوي ویل چې هیواد د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی چې تقریبا خاتمه نه لري او د پخواله بل هر وخت نه زیات دي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې لسرینه د راپورټ لیږلی دی.
نیک وارنر د استرالیا د استخباراتو د نوي دفتر مشر دی چې هدف یې د هیواد د امنیتي ادارو د کار منسجم کول دي. وارنر وایي استرالیا اوس د نوي یا سلو ترمنځ د امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. په دوی کې د تروریزم لخوا ګواښونه، دواړه محافظه کاره او اسلام پاله افراطیت، د چین او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی، سیمه ییزه نارامي او د شمالي کوریا اتومي پروګرام پکې شامل دي. ځمکني جنجالونه، د بیجنګ او واشنگتن ترمن تجارتي جنگ به په استرالیا تاثیر وکړي چې د امریکا سره نږدې نظامی روابط لري، مګر د تجارت په برخه کې په چین باندې متکی ده. داسې اندېښنې هم شته چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې ماتې وخوړله، کېدای شي دا معنی ولري چې خارجي جنګیالي په اروپا او همدغه راز استرالیا او جنوب شرقي آسیا کې خپلو کورونو ته راستانه شي. رپورټونه وایي په بغوس کې د اسلامي دولت د ډلې له ماتې نه وروسته لږ تر لږه 10 تنه استرالیان په سوریه کې د مهاجرو په کمپونو کې اچول شوي دي. وارنر وایي د استرالیا د استخباراتو ټولنه د غیر متوازی ستونزو سره مخامخ کیږي. وارنر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Australia's strategic environment is changing quickly and significantly. Australia is facing some of the most challenging strategic circumstances that it has for decades. The world is more complex.
دا استرالیا ستراتیژیک چاپیرال په چټکۍ او څرګنده توګه بدلیږي. استرالیا د ځینو داسې ستراتیژیکي ستونزو سره مخامخ کیږي چې په لسیزو یې دغه ستونزې لرلې. نړۍ ډېره پیچلې ده او په مدار له هغه څه نه چې وه ډېره خطرناکه کیږي. زه د ستونزو داسې لیست وړاندې کولی شم چې پایان نه لري. وارنر د استرالیا د نږدې ګاونډي پاپوا نیو ګینی سره داسې ستونزې ویني چې مخ په زیاتېدو دي. پاپوا نیو ګینی 700,000 نفوس لري. توقع ده چې په راتلونکو 60 کالو کې دغه نفوس 700,000 ته ورسیږي. د سکولو د پاکې اوبو او برېښنا په شان په طبي منابعو باندې بې ساری فشار زیاتېږي. استرالیا د استخباراتو لس ادارې لري. استرالیا ته د تروریزم لخوا د مخامخ شوي ګواښ اندازه احتمالي ده. له دې نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې افراد یا ډلې نیت او د دې قابلیت لري چې په استرالیا کې یوه حمله وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګرو ملتونو په عاجل ډول په داسې وخت کې د لیبیا پلازمینې ته نږدې د اوربند غوښتنه کړې چې جنرال هافتر ته وفادارو قواوو د تریپولی په لوري پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د امریکا ژغ خبریال ایډور ایرانیان رپورټ خلاصه اورو.
ملګرو ملتونو د لیبیا د پایتخت ترابلس نه د ملکی خلکو د زیر ایستلو په خاطر د 200 دپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. د لیبیا صدر اعظم فیاض سرات چې ملګري ملتونو یې ملاتړ کوي وایي دا بریدونه د کودتا معنا لري. حکومتي قواوې په ضد مقاومت کوي. ملګرو ملتونو په دواړو خواوو غږ کړی چې د اوربند احترام وکړي. له 2011 کال راهیسې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر قذافي وژل شوی، لیبیا له کنټروله وتلې ده. یو شمیر عرب هیوادونه هم هڅه کوي چې په لیبیا کې ثبات ټینګ کړي. د دغه تشدد د زیاتېدو له کبله امریکا د ټریپولی نه د خپلو عسکرو یوه وړه قطعه ایستلې ده. د افریقا دپاره د امریکا د قومندانۍ قومندان وایي چې په لیبیا کې د تشنج د زیاتېدو له کبله امنیت په خرابېدو دی. امریکا په لیبیا کې د عسکرو یوه وړه قطعه لري او د هغې کار دا دی چې د سیاسي دفترونو امنیت ټینګ کړي او د ټوریزم په ضد په هڅو او د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. د عرب په مطبوعاتو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې د جنرال هافتر قواوې د ټریپولي نړیوال هوایي میدان ته نږدې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې داسې هم ښکاري چې پایتخت نږدې محلي خلکو د جنرال هافتر د قواوو هرکلی کاوه. امریکا غږ په مستقل ډول دغه رپورټونه نشي تاییدولی. د جنرال هافتر ته د وفادارو قواوو نطاق ډګروال احمد المسماري خبری کانفرنس ته ویلي چې د هافتر قواوو ټریپولي ته نږدې ځینې سیمې نیولې دي. هغه دا هم ویلي دي چې د جنرال هافتر هوایي قواوو د باب العزیزه په نظامي مرکز څو ځلې حملې کړې دي. په داسې وخت کې چې په لیبیا کې جنګونه زیات شوي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي په اردن کې ویلي چې ملګري ملتونه به د لیبیا د خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو خاص استازی چې همدا اوس په لیبیا کې دی، وزید زین انصاری، هغه وایي چې ټریپولي ته نږدې په ځینو سیمو کې تشنج زیات شوی. هغه په عاجل ډول په دغو سیمو کې د تشدد د ختمولو غوښتنه کړې ده تر څو د ملکیانو امنیت خوندي شي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د ټریپولي د ثبات لپاره جدي اقدامات پیل کاندي.
د یوګانډا پولیسو هغه رپورت رد کړی دی چې د امریکایي سیلانی کیمبرلی سوان کارت او د دې موټروان جین پال د خوشی کولو په بدل کې پیسې ورکول شوې دي. دغه دواړه د یک شنبه پورز د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیس کې د تشتمونکو څخه 15 ورځ وروسته وژغورل شول. دوی د یوګانډا په ملي پارک کې تشتبل شوي وو. خبریالی حلیمه عثماني په دې باره کې له کمپاینا د رپورت را لېږلې دي.
امریکایي سیلانی کیمبرلی سو انګاټا او د دې یوګانډایي موټروان جین پال د تیرې شنبه پر ورځ د ملکې الیزابت په ملي پارک کې تختول شوی چې د کانګو سره سرحد لري. د یوګانډا د پولیسو نتا فرید ننګا وای انګاټ او پال د شنبه پر ورځ وژغورل شلو، مګر په دې باره کې نور تفصیل ورنه کړ چې څنګه وژغورل شلو. ننګا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
This was a high risk operation and we had identified the hideout. The pressure was there of a last resort move in that there was an implicit threat of the use of force by our allied teams that we had on the ground.
دا یو ډیر خطرناک عملیات او امن لومړی د پټېدو ځای پیدا کړ. په وروستي اقدام کې فشار او زمونږ د ضربتي قواوو د ټیمونو لخوا د قوې د استعمال په وخت کې څرګند ګواښ موجود و چې موږ سره په سیمه کې مخامخ، مګر پولیسو د یوګانډا حکومت او موږ د دغه کار په سرته رسولو کې له پیسو نه کار نه دی اخیستی. د وای د تختول شوو کسان نه هیڅ یو ته تاوان نه دی رسیدلی. انګاټه پرون د دوشنبه په ورځ په یوګانډا کې د امریکا سفیر ته تسلیم شوله. اننګا وایي عملیات لا تر اوسه روان دي چې د کانګو د امنیتي قواوو په مرسته به دغه انسان تختونکي ونیول شي. د دغه فرصت نه کار واخست چې راتلونکو انسان تختونکو ته خبرداري ورکړي. اننګا بیا وایي
The successful recovery of the captives serves as a reminder to those enemies who want to harm our own people, including visitors, that we will do everything possible.
د برمته شو کسانو په بری سره ژغورل هغه دشمنانو ته خبرداري ده چې غواړي د سیلانانو په شمول زموږ خپل خلکو ته تاوان ورسوي. موږ به خپل وسه کوو چې له دوی نه دفاع وکړو. دا په شلو کالو کې لومړی ځل ده چې یوه خارجي سیلانۍ په یوګانډا کې تختول کیږي. په 1999 کال کې له کانګو نه وسله وال هوتی جنګیالي بیویندي پارک ته ننوتل. اته خارجي او څلور یوګانډایانې ووژل. د یوګانډا جمهور رئیس یووري موسویني پرون د دوشنبه په ورځ د امنیتي مامورانو سره له غونډې نه وروسته په ټویټ باندې کې وایي دوی به د هغو جنایتکارانو سره چل چلند وکړي چې په لرې پرتو سیمو کې پیدا کیږي. د هیواد او سیلانانو ته ډاډ ورکړ چې یوګانډا محفوظه ده او له دوی نه یې وغوښتل چې راشي او د افریقا له ملغلرې نه خوند واخلي. د ژمنه وکړه چې په پارکونو کې به کلک امنیت ونیول شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د دوشنبه په ورځ د دغه تختول شوو کسانو په باره کې په ټویټ کې ولیکل. ټرمپ وویل یوګانډا باید د امریکایي سیلانۍ تختونکي پیدا کړي او لارښوونه وکړي مخکې له دې نه چې خلک دغه سیمې ته ورځي د حفاظت احساس وکړي. دوی د عدالت منګولو ته په چټکۍ او څرګنده توګه وسپارل شي.
درنو اوردونکو، راپورټونه مو اوریدل. زموږ خپرونه پر دې ځای پای ته رسیږي. په لږو شیبو کې به د دریخ خپرونه پیل سي. هلل روح چاغه دبم